دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو په روانه خبرونه کې د نړۍ او سیمې په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه د دې سات خبرونه تا
ویان سید سلیمان شاه د قندهار ولایت په لمړی ناحیه کې نن د جمعې په ورځ په یوې امام بارګاه کې د لمانځه د ادا کولو په محل د بم د چاودنې لامل ګڼ شمېر کسان ته مرګ او ژوبله اوښتی ده. لمړنی ریپورټونه ښیي چې په نن ورځ 14 کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. تر اوسه لا دغه مرګانی حمله ذمہواري چا په غاړه نه ده اخیستې. خو تیرونی د قندوز په ولایت کې هم په یوې امام بارګاه کې عین شان مرګانی 14 شوی و چې په نتیجه کې شپږ څلور کسان وژل شوی او په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د خراسان څنګه ذمہواري قبول کړې و. اینه شاهدانو امریکا غاک تویل تپیان او مړی د میرویس نیکه روختون ته ورسول شو. د غور په ولایت کې نامعلوم ټوپکوالاو د پنځشنبه په مازیګر د مشرانو جرګې په خوانې غړی سناتور احمد خان لخپل وراره سره یو ځای وژو. با خبرو سرچینو امریکا غاک تویل سناتور احمد خان چې په خوانی حکومت کې د غور د ولایتي شورا غړیتوب هم لرو کور ته روانو چې دز پرې وشوي. تر اوسه پورې د وژلو ذمہواري چې په غاړه نه اخیسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام اداره یا اوچا وای د افغانستان په جنوب کې نه چاودیدلې ماينونه د ولسی خلکو ژوند په خطر کې اچي. دا اداره وای چې په روانه میاشت کې 15 خزي او ماشومان د ماينونو په چاودنه کې ژوبل شوي دي. ترکیه وای چې څه هم چې د طالبانو د اسلامي امارت حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلې هغه هیواد ته د بشري مرستو د رسول لپاره چمتواله لري. د طالبانو د اسلامي امارت یو لړپړی حیات چې مشري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولا امیر خان متقی په غاړه وا پرون د پنځشنبه په ورځ په انقره کې د ترکیه له حکومتي چارواکو سره د ملاقات په دوران کې د دوړو هوادونو ترمن د دوړو خزو اړیکو او پراتون کې وخت کې د همکارۍ د پراخولو په اړه خبرې وکړې. د اسټریټډ پریس خبري اژانس نن د جمعې په ورځ انقره ریپورت ورکړ چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوغلو د طالبانو له هیات سره د ملاقات په محل په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په ضرورت باندې تاکید وکړ. اژانس وایي چې سکهال داګس په دې شتمل افغانستان د امریکایي ځواکونو له تورستا او قدرت د طالبانو د رسیدو په تعقیب د طالبانو د اسلامي امارت یو رسمي هیئت د ترکیه له چارواکو سره مخامخ مذاکرات سرته ورسول. د طالبانو اسلامي امارت مولوي عبدالحکیم حقانی د ستر محکمه د رئیس په توګه او مولوي محمد قاسم ترکمن د ستر محکمه د لومړي مرستيال په توګه نومول دي. لبل خو د طالبانو مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد ویل چارواکو د مجرمانو د اعدام کېدو وروسته په عام محضر کې د مړو زړول بند کړی دي. طالبانو د افغانستان د شنو ځنګلونو د وهلو او په قاچاقي لارې ګاونډي هیوادونو ته د چارتراشو په انتقالولو باندې بندیز لګولې. لبل خو د افغانستان د سوداګرۍ خونوای له خارج نه په وارداتو کې او یا په سول کې کمواله راغله چې په دې جمله کې د خامو تیلو، طبي غاز او بنیادی خوراکي مواد شامل دي او له همدې عمله په مارکیټ کې نرخونه په بساره توګه لوړ شوې دي. تاسو د نړۍ او افغانستان خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی د پنځشنبه په ورځ د لبنان په پایتخت بیروت کې د شیعاګانو د حزب الله او عمل ګوند د یوې احتجاجي مظاهرې په دوران کې په درندو وسلو سنبالو ټوپکوالا او ترمنز لډزو نورستا په هغه ښار کې تشنج او کړکېچ زیات شوی دی. نن په بیروت کې ټول خونځي، بانکونه، دوکانونه او مغازې او دولتي دفترونه تړل شي وو. په پرونی ډزو کې چې له راکټونو او اتوماتیکي وسلو نه پکې استفاده وشو لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د ښار اوسیدونکي سخت په ویره کې دي. حزب الله او عمل د احتجاجي مظاهره د هغه قاضي د برطرفه کولو په خاطر رابلل و چې تیر کال د بیروت په بندر کې د مرګانۍ چاودنې په اړه د تحقیقاتو لپاره موظف شوی. په دغه چاودنه کې په سلګونو خلک وژل شوي او په زرهاو خلک ټپیان شوي او په ښار کې په پراخه پیمانه تباهي رامنځته کړې وه. د 1950 او 1990 میلادي کلون ترمن د لبنان د کورنی جنگ نورسته هغه هیواد دا وخت تر ټولو بد سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت سره مخامخ شوه دی. ورست له هغه چې 13 ورځ پی ای ال کابل نه اسلام آباد ته په موقتی توګه د خپل پروازونو د بندولو اعلان وکړ. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان نن د جمعې په ورځ د ټوئیټر په پاڼه ولیکل چې طالبان باید د هوایي شرکتونو د الوتکو په اړه د افغانستان وسنی مشکل او ستونزمن ځمکني حقایق په پام کې ونیسي. په داسې حال کې چې پوخا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پی ای د یو طرفه ټیکټ به $160 وا اوسې به $200 ته لوړه شوې ده چې د عامو افغانانو لوسنه بهر ده. د بزنس انسایډر مجلې د رپورت لمخې د روان میلادي کال د اگست پر 18 افغانستان نه د امریکا اسکرو د وټو په تعقیب اروپا ته د افغان مهاجرینو د وینوي چپې د پرکېدو په اړه اروپایان اندېښمن دي. تارون کې وای چې په 1999 مریض کال کې 1.3 میلیونه مهاجرینو په اروپا کې د سیاسي پناه درخواستونه ورکړي وو چې د دې جملې نه غوڅ اکثریت د افغانستان او د سوریې اتباعو. اروپایان دا اندېښنه لري یو ځل بیا به اروپا ته د ترکیې په لاره باندې د افغانانو د راتګ بهیر پیل شي. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په یو تازه رپورت کې ویل شوي دي چې زیاتره دا خلک د فقر، بیروزګارۍ او نیستۍ په وجه باندې خارج ته مخه کوي. دا وخت په افغانستان کې د فقر کچا 80% ده او د یو اټکل لمخې ممکن چې د یو کال په موده کې 90% ته لوړ شي. دا واشنگټن دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن پرون د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې امریکا به افریقای اتحاد ته د کوډنس 10 میلیونه ډوزه واکسین په وړیا توګه وروبخي. ښاغلی بایدن دا اعلان د پنځشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د کینیا له جمهور رئیس اوهورو کینیاتا سره له ملاقات نه وروسته د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې وکړ. د خبرونو پای.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وایي چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د 2015 کال د ایران پر اتمی هوکړه باندې د مذاکرات لپاره ایران وخت له لاسه ورکړي. خاغلی بلنکن د چهارشنبه پورې د اسرائیل او متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په غونډه کې دا څرګندونه کړې دي. بلنکن خبرداري ورکړ کا ایران مذاکرات رد کړي متحده ایالات چمتو دي چې پر بدیلو لارو غور وکړي. د خبر نور جزئیات د وحید الله فیضی نه اوري.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبان لخوا د افغانستان لنیول کېدو وروسته ل دغه هیواد څخه د سختريځي د غواخ په اړه خبرداري ورکړ. پوتین وایي چې داعش د لپاره اړوند نړیوال ترهګر په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي. پوتین د څرګندونې د مشترک المنافع د خپلواک هیوادونو ترمنځ په غونډه کې کړې دي.
داعش پورې اړوان یو شمیر نړیوالو ترهګرو په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. اروپا کې چې په عراق او سوریه کې د جګړو تجربه لري په فعاله توګه افغانستان ته داخليږي. موږ د نو شورا د ولې چې ترهګر به توانیږي چې د گاونډیو هیوادونو وضعیت بې ثباته کړي.
بلخوا د روسي د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر سرګي نارشکین خبرداري ورکړي چې متحده ایالات غواړي په منځنۍ اسیا کې خپل حضور زیات کړي.
د افغانستان څخه د تیښتې د ماتې چې یقینا پر واشنگټن یې جدي رواني او سیاسي اغیزې درلودي بیرته د راغېدو پرته له دې سره سره نه یوازې واشنگټن پلان جوړوي بلکې خپل تباه کوونکی پلان هم عملي کوي. موږ دلته په مرکزی اسیا کې د واشنگټن د پاتې کېدو د پلان په اړه خبرې کولای شو.
خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی له افغانستان څخه داعش ډلې لخوا تهدید ته متوجه دي او په دې ورستیو کې په دوه کې طالب چارواکو سره لیدل دي.
په دې خبرو کې لکه څنګه چې موږ په ورستیو نوې کې دا کار کړی دی له طالبانو سره موږ په عملی توګه او عملی حل لارو اخته یو. په افغانستان کې په یو ډول د داعش ډلې په شان د ګډ تهدید او پر امنیتي او ترهګریزو اندېښنو متمرکز کړی.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد امریکا غک سره په مارکه کې ویل چې داعش لوی استون زنه ده او په افغانستان کې د پام وړ حضور نه لري.
موږ چې داعش کوم غټه پدیده نه ده، یعنی لوی صحافه لاس کې نه لري، حتی خپل وجود نه لري، په پټ توګه باندې ژوند کوي، یعنی لوی تهدید نه سو بللای.
بلخوا د فرانسې او تاجکستان ولسمشرانو هم د افغانستان پر وضعیت بحث کړي. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون خپل تاجکستاني سیال ته د مرستې ډاډ ورکړی دی. تاجکستان تمه لري چې په افغانستان او سیمه کې د وضعیت ښه کېدو لپاره فرانسه ورسره مرسته وکړي.
دانسرتیټیود
موږ ول ولسمشر سره هغه مرستې وڅېړو چې فرانسې او تاجکستان سره د وضعیت د ثبات لپاره کولای شي او هغه ګټورې مرستې چې ټول سیمه ته برابرولې شي.
په ورته وخت کې د طالبانو بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی ترکی چارواکو سره د خبرو په موخه نن انقره ته رسیدلې ده. طالبان وایي چې دوی بل ترکی چارواکو سره په مرستو مهاجرت، هوایی ترانسپورت او سوداګری اړوند موضوعګانو باندې خبري وکړي. تر دې مخکې ترکی ویلي و چې هغه مهال بل طالبان سره په بشپړ توګه کار وکړي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ رادیو نه پښتو او دری ګټه خبرونه
په واشنگتن کې د خوځو د حقونو او مدافع دلال نړیوال بانک نه غوښتنه کوي چې په امریکا کې د افغانستان کنګل شوی میلیارډونه ډالر ورکړي دي. د غډالې د چهارشنبه پورې د نړیوال بانک مخه ته په خبری کانفرنس کې ویل چې دغه پیسې باید ورکړل شي ترڅو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د افغان خونکو د روغتیاي چارو کارکونکو او د عامه خدماتو مامورینو ته معاشونه ورکړي. تفصيلي رپورت کې اوري
واکته طالبانو لرسیدو سره سم امریکا د 9.8 میلیارد ډالر په ارزښت د افغانستان بانکي زیر مکنګل کړي او د پیسو نړیوال وجهي صندوق د 400 میلیون ډالر په ارزښت د کووید 19 پر وړاندې د مبارزې لپاره مرستي باندې کړي دي. لدې کار سره د حکومتي کارکونکو چې خزي هم پکې شامل دي په میاشتو معاشونه نه دي اخیستي. د نړیوال بانک چارواکي وای چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو حقوقو بشپړ ملاتړ کوي.
موږ په افغانستان کې د مېرمنو د حقوقو بشپړ ملاتړ کوو چې په افغانستان کې د خونکو اړتیاوې پوره شي. دا د انساني ازادۍ خبره ده، دا د بشري حقوقو خبره ده او د لویدیزو ارزښتونو اساس ده چې باید عملي شي.
نن په واشنگتن کې د خزو د حقوقو افغان او امریکایي مدافعینو په دغه نړیوال ادارې غږ وکړ چې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر ورپریږدي.
لږ تر لږه مونږ کولای شو دا ترلاسه کړو چې هغه میلیارډونه ډالر بیرته افغانستان ته ورکړ شي چې په دغه ودانیو کې ساتل کیږي څو د عامه روغتیا کارکونکي او خونکي ته ورسیږي. مونږ باید د دې لپاره لار ولټو ځکه مونږ په ټول نړۍ کې د داسې حکومتونو سره کار کوو چې مونږ یې نه خوښو. د دې سزا باید خلکو ته ورنکړ شي.
دا ډله د هغو 15000 افغان خوونکو د انجمن د بیړنې غوښتنې ته د حل لارې د موندلو لپاره دلته راټولې شوی. چتیره اونې په افغانستان کې د بشري ناورین درامست کېدو خبرداري ورکړی وو.
مشهد مو تقریبا د 2 میاشتې کېږي یې سیوا غوښنه ده خاصه او ځینې معلومات چې دی دا مشهد چې بیا خپل د خپل کور ورځنی خرڅوي اجرا کوي اته معلومات وستې تر رسیدلې د فقر سره مخامخ.
د نړیوالو یو اندېښنه دا ده چې دا پیسې هسینه د طالبانو لاسته ورشي.
دا پیسې کیدای شي د ګرځنده ټلیفونونو لارې خلکو ته ورکړل شي. دا سیمیکانیزم چې خوونکو ته مستقیمه آشنا ورکړل شي پرته له دې چې دا د طالبانو وزارت یا کوم طالب چارواکي له لارې ورکړل شي. د مستقیم تادې نور ډولونه هم شته چې د انکشافي ادارو لخوا ترسره کیدای شي.
امریکا په 1999 کال کې په طالبانو باندې بندیزونه لګولې وو. د امریکا د خزانه وزارت یو پوخانی چارواکي ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دغه 9 میلیارډ ډالر پر خودل د امریکا د قانون خلاف دي.
امریکایي چارواکو طالبان ته د افغانستان دولتي شتمنو ته د لاسرسي نه ځکه انکار وکړ چې طالبان ته د دې شتمنو سپارل یا ساتل او یا هغوی سره په دې باندې یو معامله کول د امریکا د مالی ادارې د قانون خلاف دي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیرخان متقی هیله خدلی چې امریکا به د افغانستان نږدې 10 میلیارډ ډالر کنګل شوی پیسې خلاص کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په واشنگتن کې د خوځو د حقوقو او مدافع ډلې نړیوال بانک نه غوښتنه کوي چې په امریکا کې د افغانستان کنګل شوی میلیارډونه ډالر ورکړي. د غډالې د چهارشنبه پورې د نړیوال بانک مخه ته په خبری کانفرنس کې ویل چې دغه پیسې باید ورکړل شي ترڅو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د افغان خونکو د روغتیاي چارو کارکونکو او د عامه خدماتو مامورینو ته معاشونه ورکړي. تفصيلي رپورت کې اوري.
واکته د طالبانو لرسیدو سره سم امریکا د 9.6 میلیارد ډالر په ارزښت د افغانستان بانکی زیر مکنګل کړي او د پیسو نړیوال وجهي صندوق د 300 میلیونو ډالر په ارزښت د کووید 19 پر وړاندې د مبارزې لپاره مرستې بندي کړي دي. له دې کار سره د حکومتي کارکوونکو چې ښځې هم پکې شامل دي په میاشتو معاشونه نه دي اخیستي. د نړیوال بانک چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو حقونو بشپړ ملاتړ کوي.
موږ په افغانستان کې د مېرمنو د حقونو بشپړ ملاتړ کوو څو په افغانستان کې د ښوونکو اړتیاوي پوره شي. دا د انساني ازادۍ خبره ده، دا د بشري حقونو خبره ده او د لویدیزو ارزښتونو اساس ده چې باید عملي شي.
نن په واشنگتن کې د ښځو د حقونو افغانو او امریکایي مدافعینو په دغه نړیوال ادارې غږ وکړ چې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر ورپریږدي.
لږ تر لږه موږ کولی شو ډاډ ترلاسه کړو چې هغه میلیارډونه ډالر بیرته افغانستان ته ورکړ شي چې په دغه ودانیو کې ساتل کیږي څو د عامه روغتیا کارکوونکي او ښوونکي ته ورسیږي. موږ باید د دې لپاره لار ولټوو ځکه موږ په ټوله نړۍ کې د داسې حکومتونو سره کار کوو چې موږ یې نه خوښو، خو د دې سزا باید خلکو ته ورنکړ شي.
دا ډله د هغو 15,000 افغانو ښوونکو د انجمن د بیړنۍ غوښتنې ته د حل لارې د موندلو لپاره دلته راټولې شوې چې تیره اونۍ په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی و.
مشهد مو تقریبا د 2 میاشتې کېږي یې سیوا غوانیمونه ته اخیستې او ځینې معلمان چې دي دغه مشهد چې بیا اخیستل د خپل کور ورځنی خرڅ به اجرا کوي. اته معلمان وس دې ته رسېدلي چې د فقر سره مخامخ دي.
د نړیوالو یو اندېښنه دا ده چې دا پیسې هسې نه د طالبانو لاسته ورشي.
دا پیسې کېدای شي د ګرځنده ټلیفونونو لارې خلکو ته ورکړل شي. داسې میکانیزم چې ښوونکو ته مستقیم معاشونه ورکړل شي پرته له دې چې دا د طالبانو وزارت یا کوم طالب چارواکي له لارې ورکړل شي. د مستقیم تادیې نور ډولونه هم شته چې د انکشافي ادارو لخوا ترسره کېدای شي.
امریکا په 1999 کال کې په طالبانو باندې بندیزونه لګولې وو. د امریکا د خزانه وزارت یو پخوانی چارواکی ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دغه 9 میلیارد ډالر پرې خودل د امریکا د قانون خلاف دي.
امریکایي چارواکو طالبان ته د افغانستان دولتي شتمنو ته د لاسرسي نه ځکه انکار وکړ چې طالبان ته د دې شتمنو سپارل یا ساتل او یا هغوی سره په دې باندې یو معامله کول د امریکا د مالی ادارې د قانون خلاف دي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیرخان متقی هیله خودلی چې امریکا و د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر کنګل شوی پیسې خلاص کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
رپورټونه تا د واشنگتن د سټډیونا ادامه ورکاو. په افغانستان کې د تیر حکومت لخوا د نیمه قیمتي ډبرو د قانونو پر ایستلو باندې بندیز لګیدل او چې لا هم دوام لري. اوس د صنعت او قانونو د خونې چارواکي تمه لري چې افغانستان کې د بیکاری د کچې د کمیدو لپاره به د قانون ایستلو ته اجازه ورکړل شي. په دغه صنعت کې په زرګونه کسان په کار بوخت دي. کابل کې د امریکا غاک آشنا رادیو همکار اکرام شینواری د افغانستان د صنعت او قانون د خونې د مرستيال او د ننګرهار د خونې د رئیس تورملنګ شګیوال سره مرکه کړې چې ساسه پامه اوریدو تراړو.
ننګرهار ولایت کې د مخداسي اندېخنی او شکایتونه و چې په غیر قانوني ډول باندې شوکانی او د نورو تیګو قانونا ایستل کیږي او کاچا کیږي. دا بهیر اوس په کوم حالت کې دی؟
د دولت کې د شوکانی د پروسس ټول دغه بند شوی و چې ناغه غوښته چې قرارداد قرارداتونه ورکړي او اوس د فارم د امارات اسلامي اخوانه دا څه فیصله شوې ده چې کوم مال چې په فابریکو کې پروسس شوی پراته دي هغه له اجازه ورکړي او نوې لایحه به جوړي او قانوني شکل باندې به کار کوي. هغه مدنکاران هغه صنعتکاران چې په شوکانی په تلکو که کار کوي نو هغه ته ان شاء الله دیو د یاد قرارداد په شکل به ورته یو چارچا چوکاټ جوړي او هغه په خپل صدرات به کار کوي. ځکه په هغه صنعت کې ډېر سرمایه گذاری شوی ده، پک د سلور د خو فابریکې فعال دي، فعالیت کوي. نو به تر دا ده چې اسلامي امارات هم داسې یو چارچا چوکاټ ولا جوړ کړي یا قرارداد په شکل قراردادونه ولور کړي چې هغه خلکو ته د فعالیت کار شروع شي او په زمند کې په دغه وخت کې ډیر خلک وزګار دي نو د ډیرو خلکو لپاره به د کار زمينه برابر شي.
په عمومي ډول باندې مادن او د استلو ستاسونه کوم په کوم حالت کې دي؟
فعلا د پره هوتا ته معلومه ده چې دولت بدل شو، حملت اسلامي راغی او چون ډیر کم وخت شوی دی نو تبن دی بم د مادن وزارت به یو پلان جوړوي او کده شي د ټول مادن باندې باندې یو زیربنایي خرچ کوي او بعد هغه نو کده شي د قراردادونو ورک نو موږ په تمه یې چې قراردادونه باید ورک.
په دې سنت کې صبح کسان مصروف دي.
کله ته دا ته غا د ننګرهار په باره کې وایم چې په تلکو کې په ماربولو کې کم از کم د غسلور د فابریکې چې فعال دي په هر فابریکې کې د سلنه یو نیم سل کسان کې کار کوي. بیا کله د سیبیرون مادن په لور ورشو نو الته تقریبا په زرګونه خلک تقریبا د شل در نه 15000 کسان پورې د کې مصروف دي. په کار دا دی چې دیو ته قراردات ورکړ شي چې دیو قانوني کار شروع کړي او په قانون په چوکاټ کې دیو ته اسانتیا برابر شي چې خلکو له کار به پیدا شي. تاته به تر معلومه چې اسلامي امارات را تک سره د بانکونو بندیدل د بعضې کارونو بندیدل د ډیر تاثیر وکړ چې خلک بیکار شول. نو اوس کدی د اسلامي امارات مشران په دې باندې کار وکړي چې فلن مادنو کې نور داسې نور ډیر صنعت لرو، د موږ ډیرې فابریکې دي چې مواد خامو ته ضرورت لري، باید دیو صنعت ته روش ورکړي. خلک چا په لوړه سطحه تعلیم هم کړي دا ټول دولت نشي جذبولی. همدغه خصوصي سکتور دی، همدغه صنایع ده چې دا جذبه یې، همدغه خصوصي سکتور دی او صنعت دی چې د دولت په څنګ کې ولاړ وي او د دولت سره یو همکار دی. نو موږ د ستاسو د راډیو نه غږ په اسلامي امارات مشرانو باندې کوو چې خصوصا صنعت ته ډیره توجه وکړي چې صنعت روشت وکړي او صنعت چې کله صنعت روش وکړي نو خلک د بیکاري به کم شي.
دی وسی ورځو کې پاکستان د تورخم بندر بند کړی دی، د دې اغیزه صنعتکارانو باندې څه واسي؟
همدغه سرحدات دي چې د همدې سرحداتو د لارې نه موږ خام مواد هم فابریکو لرو هم خپل صادرات لرو. چې په دې وخت کې تاسو به تر معلومه ده چې موږ مواد میوجات دي دا صادرو، دا ډیر غټ تاوان هم صنایع ترسي هم تجارت ترسي. نو په دې کې به جدي توجه وشي چې دغه د لارې بندیدل باید ونی شي. دا د تاوان ډیر زیات تاوان چې د صنعت ته دی، ځکه فابریکې چې مواد خام ته ضرورت لري نو هغه په لارې کې وي. دلته چې کله مواد خام راونه رسیږي نو هغه فابریکې فلج کیږي، چې کله فابریکې فلج نو خلک وزګاری کیږي.
دغه فابریکو ظرفیت څومره دی؟
که شوکانی په باره کې ته خبرو کوم، په ټوله دنیا کې شوکانی 100% نه پروسس کیږي، ځکه شوکانی داسې یو شی دی تل چې په 200 قلم اجناسو کې استفاده کیږي. دا خپل یو ټای مراحل لري، یو 100% په افغانستان کې دا پروسس کیږي. دا اروپا ستاندرد جدا دی، د چین جدا دی، د نورو دنیا جدا دی. هغه بیا هر یو کس چې نیمه پروسس تلک اخلي بیا ځان ته 100% خپل پروسس کوي. دا اموالو د پاره چې مثلا د بیلګې په توګه دا په ټایر کې استعمالیږي، دا په خوراکي موادو کې استعمالیږي، تلک دا په دوا کې استعمالیږي، دا 200 قلم اجناس کې استعمالیږي. نو هغه فابریکې چې په ننګرهار کې فعلاً د پاره کار کوي د نیمه پروسس د پاره دا خودکفا دي، د کولای شي چې دنیا ته مال برابر کړي او صادر کړي. موږ په افغانستان کې ډېر ظرفیتونه لرو، نور په ډېر بخش کې موږ نور پیشرفت کړي. مثلا زوبهین کې په فولادو کې موږ د سیخ فابریکې لرو، موږ ګاډر تولیدو، موږ ټایرن تولیدو، موږ سیخ تولیدو. تاسې نور بخښونو کې موږ ډیر خود کفایي، خو دې بیا هم د صنعت سره صنعتکار سره چې دولت همکار نوي او دولت پښتبان نوي، نو دولت همکاري ورسره ونی کې صنعت په روش نشي کولای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسې کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنۍ او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ څپې 15515 باندې واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. د متحده ایالاتو د ماریلاین ایالت د مرکز بالتیمور په یو باغ واش کې د کووډ 19 د دلتا نوا ویروس نه د ځنګلي ژبو او څارویو د خوندي ساتلو په منظور هغوی ته د کووډ واکسین لګول کیږي. خو په دې اړه دا پوښتنه مطرح شوې ده چې آیا واقعا د واکسینونو تطبیق کول وحشي او ځنګلي حیواناتو ته ګټه رسولی شي او کنه؟ په دې اړه نور تفصیل پر رپورت کې اوري.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو له اویاو نه زیاتو باغ وحشونو کې په ځینو وحشي او ځنګلي حیواناتو کې دلتا نوا مثبتې پیښې زیاتې شوې دي او باغ وحشونه له ډېرې مودې تړل کېدو وروسته اوس بیرته د خلکو پر مخ پرانستل کېږي. ساينس پوهان وای هله لري چې په امتحاني توګه به ځینو ځنګلي ژویو او څارویو ته د کوینونس د واکسینو د تطبیق کولو په وسیله د ډلټا د کوینونس ویروس په مقابل کې د دغه وحشي حیواناتو د بدن د معافیت او مقاومت توان زیات شي. خو یو شمېر څارونکي د حیواناتو په مقابل کې د دې واکسینو د موثریت په اړه پوښتنې لري. ساينس پوهان وای چې دوی هم تر دې زمالا په یقیني توګه نشي ویلی چې آیا واقعا به ګټه ورته ورسی او کنه. تیر میاشت په لږ تر لږه نه غټو پیشکو او وحشي حیواناتو کې د ډلټا ویروس مثبتې علامې او نښې کشف شوې وې. خوشبختانه چې دا نه واړه غټې ځنګلي پیشکې اوس د معمول سره سم خوراک کوي او عمومي وضعیت هم ښه دی. د سیمتسونین د ملي باغ واش ساتونکي ګریګ سافو په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
There's not a treatment for COVID itself. So our veterinarians started treating with antibiotics.
پخپله د کوئټ علاج لا نه دی موجود. زمونږه ویټرنرانو څاروي ته هغه بایوټیکس د واګانی ولګولې چې معمولا د دردونو زلف کولو او د نازیا یا د زړه د بدوالي او هم د هاضمه د پیوړی کولو په خاطر ناروغان ته ورکول کیږي. په سمه توګه نه پوهیږو چې دا حیوانات څنګه ناروغ شو.
The most likely scenario is that an asymptomatic staff member would have passed this along. It's an airborne virus.
نو وای وای په اغلب ګومان د باغ واش د ساتونکو له جملې نه یو کس چې د کوینونس اوبایل لرله خو ظاهري علامې پکې نه وي موجوده د ځنګلي حیوانات د ناروغي خبره شو. ځکه چې دا ویروس د هوا لاره نور ته سرایت کوي. که یو چا ماسک اچولې همي په بشپړه توګه د سرایت مخنیوي امکان نه لري. ساينس پوهان وای چې د دوی تخنیکی عمله لمخکنه روزل شوې ده او دغه حیوانات او څاروي سره بلد دي. په بالټیمور کې د میرلند د باغ واش د څاروي د روغتیايي خدماتو او کنزرویشن د تحقیقاتي مرکز امیر ایلن برونسن په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
Something like a stick at first or just push a little bit on the animal for some pressure and then they move to something like a needle with a
ستنه په دې شکل لګول کیږي چې لومړی په یو لکړ باندې حیوان خورول کیږي او یو څه فشار پر بدن باندې ورلېږي. بیا یو داسې ستنه لګول کیږي چې سره باندې چې حیوان آرام شو نو بیا اصلي ستنه په قرار قرار لګول کیږي په څو مرحلو کې سر سره شيږي. د متحده ایالاتو د زویتیس د دوا سازۍ شرکت په وړیا توګه باغ واښونو ته د کوینونس یو لزر ډوزه واکسین په وړیا توګه ورکړی دی. د اکتوبر په میاشت کې د واورو یو پړنګ چې د کوینونس د اوبای ویروس مثبت نښې پکې راښکاره شوې ناروغه شو او د جنوبي داکوټا د ایالت د ګریټ پلینز یا د سترو دښتو په باغ واش کې بلاخره مړ شو. د بالټیمور د باغ واش ساتونکي وای هله لري چې د واکسینو په وسیله به د هغو ځنګلي حیواناتو ژوند خوندي او مسون شي په ځانګړې توګه پړانګان او د واورو شرمخان چې نسل په متحده ایالاتو کې د نابودۍ له خطر سره مخامخ شوی دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندیز ده.
د قندهار ولایت په لومړی ناحیه کې نن د جمعې په ورځ په یوې امام بارګا کې د لمانځه ادا کولو په محل د بم د چاودنې لامل ګڼ شمېر کسان ته مرګ او ژوبله اوښتې ده. د غور په ولایت کې نامعلومو ټوپکوالو د پنځشنبه په مازیګر د مشرانو جرګې په خوانی غړی سناتور احمد خان لخپل وراره سره یو ځای وژل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام اداره یا اوچا وای د افغانستان په جنوب کې ناچاودیدلي ماینونه د ولسي خلکو ژوند په خطر کې اچي. ترکیه وای ک څه هم چې د طالبانو د اسلامي امارت حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلې هغه هیواد ته د بشري مرستو د رسولو لپاره چمتواله لري. د طالبانو د اسلامي امارت یا لوړپوړي حیات چې مشري د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مولا امیر خان متقی په غاړه وا پرون د پنځشنبه په ورځ په انقره کې د ترکیې له حکومتي چارواکو سره د ملاقات په دوران کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او پراتونکو وخت کې د همکارۍ د پراخولو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو اسلامي امارت مولوي عبدالحکیم حقانی د ستر محکمې د رئیس په توګه او مولوي محمد قاسم ترکمن د ستر محکمې د لومړي مرستيال په توګه نومول دي. طالبانو د افغانستان د شنو ځنګلونو د وهلو او په قاچاقي لارې ګاونډي هیوادونو ته د چارتراشو په انتقالولو باندې بندیز لګولې. د پنځشنبه په ورځ د لبنان په پایتخت بیروت کې د شیعهګانو د حزب الله او عمل ګوند د یوې احتجاجي مظاهره په دوران کې په درندو وسلو سنبالو ټوپکوالو او ترمنځ لډزو نورستا په غاخار کې تشنج او کړکېچ زیات شوی دی. نن په بیروت کې ټول خونځي، بانکونه، دکانونه او مغازه او دولتي دفترونه تړل شي. په پرونی ډزو کې چې له راکټونو او اتوماتیکي وسلو نه پکې استفاده وشوه، لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مرسته.